بریم را سجی را رو پدیخ پروانه که مو هر کلی کوام. د مطالبو تر معرفی مخکی خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د طالبانو له بنده د امریکایي تابع فی دای هال د خوشکېدو هرکلی وکړ، خو په عین حال کې وویل تر څو چې ټول امریکایات با خوشي شوي نه وي له هڅو به لاس وانخلي. روبیو په بیان کې وویل متحد ایالاتونه خوشحاله دي چې میرمن فی هال بیرته خپل کور ته ستنې شي. روبیو له هغو نړیوالو شریکانو مننه وکړه چې د هال په خوشکېدو کې مرسته کړې، په ځانګړي ډول قطر او اروپایي اتحادیې ته د دوی د ملاتړ له کبله کورودانۍ ویلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي تر هغو به دوی آرام کښېننی چې په نړۍ کې ټول یرغمل شوي امریکایان خپلو کورونو ته ګرځولی نه وي. اغلی فی حال د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د طالبانو له بندې خوشي شوه، خو یوه افغان الاصله امریکایي محمود شاه حبیبي لا هم یرغمل دی. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې افغانستان ته د پاکستان ترانزیټي سوداګري د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې د تیر مالي کال د همدې مودې په پرتله 6.5% کمه شوې ده. یوې رسمي سرچینې وویل د افغانستان د ترانزیټي سوداګرۍ د تیر مالي کال د ورته مودې پرتله 1.4 میلیارد ډالر کمه شوې. سرچینې د دې کموالي اصلي دلیل د پاکستان له لورې د قاچاق ضد اقدامات او د وارداتو محدودیتونه ګڼلې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواوو ترمنځ د بندري لارو بیا بیا بندېده او د پاکستان له لورې د ترانزیټ او ګمرکي تعرفو لوړېده هم اغیز لرلی دی. د یادونې وړ ده چې د تیرو مالي کلونو په لړ کې هم د افغانستان د ترانزیټي سوداګرۍ کچه د پام وړ کمه شوې وه. د روسیې د لوی څارنوالي دفتر د دوشنبې په ورځ له سترې محکمې وغوښتل چې په دغه هیواد کې د طالبانو په فعالیتونو لګول شوی بندیز پای ته ورسوي. د روسیې د بهرنیو چارو او عدلیې وزارتونو تېره اونۍ له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه په یوه لیک کې غوښتنه کړې وه چې طالبان باید د روسیې د تروریستي ډلو له لیست څخه وویستل شي. روسیې په 2003 کال کې طالبان د خپل هیواد د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړل، سره له دې چې په وروستیو کلونو کې په تیره بیا د 2021 په اګست کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې او راشه درشه نسبتا زیاته وه، خو روسیې له خپل تور لیسته د طالبانو نوم نه وویستلی. د امریکا پوځ وایي چې د دریو امریکایي سرتیرو مړي چې څو ورځې مخکې په لیتوانیا کې د یوه پوځي تمرین په ترڅ کې ورک شوي وو د ولاړو اوبو په یوه ډنډ کې وموندل شول. د هغه راپور له مخې چې پرون خپور شو د امریکا د پوځ د اروپا او افریقا قمندانۍ په یو بیان کې اعلان وکړ چې دا درې سرتیري د وري د 15مې په لومړیو ساعتونو کې هغه مهال ورک شول چې د یوه تاکتیکي نظامي موټر د ترمیم او لیږد ماموریت یې ترسره کاوه. د دې بیان له مخې د دغو دریو سرتیرو هویت به تر هغه وخته افشا نه شي چې د هغوی کورنیو ته خبر نه وي ورکړل شوی. د آزاد اروپا ازادي راډیو د راپور له مخې د دې دریو سرتیرو زغرګاډی د یکشنبې په غرمه په ډنډ کې وموندل شو. په تیرو شپږو ورځو کې د دغو سرتیرو د موندلو لپاره د لیتوانیا او بیلاروس پولې ته دشتې د ژغورنې عملیات پیل شوي وو. د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې اعلان وکړ چې ولس بد جنایتکاران چې د ټرین دارا گوا او ام اس دیارلس ډلو غړي وو السلوادور ته استولی دي. د اسوسییټډ پریس اژانت راپور له مخې واشنگتن په داسې حال کې د نورو هیوادو د خلکو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی چې د دې بهیر د شفافیت او بشري حقونو په برخه کې سوالونه او انتقادونه مطرح شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې السلوادور ته د جنایتکارانو ډله د یکشنبې په ورځ ولېږله. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اوري. په خبرونه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو اندیښنې در سره شریکو.
دغه درې کاله یا دوه نیم یا درې یا درې نیم کاله کېږي چې له افغانستان نه راغلي دي. دوی ټول شیان له لاسه ورکړي، نه کور ورته پاتې دی، نه ژوند ورته پاتې دی، نه زندگی ورته پاتې ده.
د اقتصادي چارو د کارپو ازرق شافیزي نظر مو له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په اړه اخیسته.
افغانستان د دې وس نه لري چې هغه نیرو د کار لپاره د کار زمينه برابر کړي. یو دم چې مثلا 3 میلیون انسانان نور هم په هغه کې زیاتیږي، کچه د وزګاری د فاجعې خواته ځي.
په دې خبرونه کې به په ایران کې هم د افغان کډوالو له ستونزو خبرو او په خبرونه کې به د افغانستان په ښارونو کې د خلکو له یوې اندېښنې خبر شي.
مونږ داسې کورنۍ نه لرو چې د کثافت خپل کور باسي ویل کې چې کثافت خپل کور باسي دروازې په خولې ایږدي.
دردی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
پاکستان د کوچنی اختر د رخصتیو له کبله د افغان کډوالو د ایستلو بهیر یو څه وځنډاوه. د هغه افغان کډوالو د ایستلو لپاره چې پاکستانی چارواکي غیر قانوني مهاجر بولي، د پاکستان له لوري ټاکل شوی ضرب الاجل په دغه هیواد کې د اختر له لومړۍ ورځې سره برابر شو. خدا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې یو شمېر ډېره افغان کډوال وای چې پولیسو د ضرب الاجل په درشل کې ګڼ کډوال نیولي او ځورولي دي. اسمت ساروان راپور لري.
پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر لس ورځې وځنډاو. خدا هیواد په پلان کې لري چې سږکال 3 میلیونه افغانان له خپل هیواده وباسي. پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د مارچ 1 وروستۍ نیټه ټاکلې وه. د پاکستان دا پریکړه د بشري حقونو د ډلو، د طالبانو حکومت او د ملګرو ملتونو سخت غبرګونونه پارولې دي. د هغو حکومتي اسنادو له مخې چې اسوشیټډ پریس خبري اژانس ترلاسه کړي، نیونې او شړنې باید د اپریل له لومړۍ نیټې پیل شوي وای، خو د کوچني اختر د رخصتیو له امله د اپریل تر 10 وځنډېدې. سره له دې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونې او له خپلې خاورې د هغوی ایستنې دوام لري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوان علمی آزادی رادیو ته وویل
بے نهایت زیاد په تشویش کې دي، ډېر بے نهایت تشویش لري. تقریبا ټول په حالت د رواني گرفتار شوی دي، چون دوی دغه درې کاله یا دوه نیم یا درې یا درې نیم کاله کېږي چې افغانستان راغلي دي. دوی ټول شیان له لاسه ورکړي، نه کور ورته پاتې دی، نه ژوند ورته پاتې دی، نه زندگی ورته پاتې ده. چون مونږ دلته شورا یو، زه من حیث د رئیس دی شورا له دې افغانانو سره ډېر زیات په تماس کې یم، او ټول یعنی هر ورځ ماته په سلهاو مسجونه راځي، زنګونه راځي چې مونږ به څه کوو.
پاکستان وایي چې 3 میلیونه افغانان لا هم هلته پاتې دي، چې له دې ډلې 1,340,000 کسان د ثبت کار یا POR لري. 8,402 تنه د افغانستان د تابعیت کارتونه لري او 1,000,000 نور هیڅ قانوني اسناد نه لري، نو د پاکستان له نظره غیر قانوني کډوال دي. پاکستان وایي چې هڅه به وکړي چې شړل شوي افغانان بیا پاکستان ته ورنشي. چارواکو هغو افغانانو ته چې د افغانستان د تابعیت کارتونه لري د مارچ تر 1.5 پورې وخت ورکړی وو چې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه ووزي، کنه نو له هیواده به په زور وایستل شي. هغه افغانان چې د ثبت کارتونه لري کولی شي د جون تر 1.5 پورې په پاکستان کې پاتې شي، خو هغه افغانان چې په دریم هیواد کې د میشتیدو لپاره په تمه دي باید د مارچ تر 1.5 نیټې پورې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه وتلي وي. پاکستانی چارواکو ویلي دوی به له نړیوالو ډیپلوماټیکو ادارو سره کار وکړي چې افغانان نورو هیوادونو ته انتقال کړي، او که دا کار ترسره نشي نو دوی به هم له پاکستانه وایستل شي. لسګونه زره افغانان وروسته له هغې له هیواده ووتل چې طالبان په 2020 کال کې واک ته ورسېدل. دا خلک د امریکا د یو ځانګړي پروګرام له مخې د بیا میشتېدو مستحق وبلل شول، ځکه چې دوی د امریکا له حکومت، رسنیو، مرستندویو ادارو او د بشري حقونو ډلو سره کار کړی وو. خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په میاشت کې د امریکا د کډوالو پروګرام وځنډاوه، چې له امله شاوخوا 40,000 افغانان اوس نامعلوم برخلیک لري. میوان علمی له پاکستان څخه د دغو کسانو لپاره د مهلت غوښتنه کوي. وایي
مونږ د پاکستان له دولت نه یو تقاضا لرو، یو خواهش لرو، لکه څرنګه چې مونږ سره دا 40 کاله 50 کاله له افغانانو سره کومک کړی دی، یو 2-3 کاله د نور مونږ سره دا کومک وکاندي، او دا دغه مهاجرینو ته لږ وخت ورکاندي چې حداقل دغه کیسونه یو طرفه سي زیارت، یعنی په آینده یو کال یا شپږ میاشتو کې معلومیږي چې دا کیسونه ردیږي او یا هم کامیابیږي.
د طالبانو د کډوالو وزارت وایي دوی عبدالمطلب حقانی له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي پاکستان دا پریکړه په یو اړخیز ډول بیل دی چې له ملګرو ملتونو یا د طالبانو له حکومت سره مشوره وکړي کړې ده. پاکستان د افغان کډوالو د استلو د پروسې د اسانتیا لپاره په خیبر پښتونخوا کې دوه انتقالاتي مرکزونه جوړوي چې یو به د پېښور په ناصر باغ او بل به تورخم ته نږدې په لنډیکو تل کې وي.
له پاکستان د افغان کډوالو د وتلو لپاره د پاکستان د حکومت له لوري ټاکل شوې موده یا ضرب العجل پای ته ورسید، خو دغه هیواد هغو افغان کډوالو ته چې غیر قانوني بولي لس ورځې نور مهلت ورکړ. پاکستان ویلي چې سږ کال 3 میلیونه افغانان بسي. په کم وخت کې د 3 میلیونه انسانانو بې ځایه کېدا او هغه هم د افغانستان په شان هیواد ته د دومره کسانو استول اقتصادي اجتماعي عواقب نه لري؟ اسمت چاروان په دې موضوع د اقتصادي چارو له متخصص آزرخش حافظي سره مرکه کړې او لومړی یې ورته ویلي آیا د 3 میلیونه افغان کډوالو بیرته ستنېدا د بشري ناورین خطر نه زیاتوي؟
دا لوی ناورین راځيږي په دې چې افغانستان د دې وس او امکانات نه لري چې خپل موجود هغه نیرو د کار لپاره د کار زمينه برابر کړي او هغه محتاج خلکو لپاره خواړه سرپناه او لباس تهیه کړي. یو دم چې مثلا 3 میلیون انسانان نور هم په هغه کې زیاتیږي، یعنی کچه د وزګاري او بیکاري د فاجعې خواته ځي او په عین زمان کې د خلک چې هلته نه کور لري، نه ډوډۍ لري، نه کالي لري، هیڅ شی نه لري، نو چیرې دوی کولی شي چې خپل ژوند تیر کړي؟ کار چیرته دی؟ تحصیل زمینه کله برابره ده ورته؟ او بینلی مرستې هم ورځ تر ورځ افغانستان ته کمیږي، نو د دغه خلکو ایستل لویه ناورین راځيږي او افغانستان ورته آماده نه دی.
ظاهرا نړیوالې ټولنې ورځ په ورځ افغانستان ته شا اړولې ده، افغانستان یې هیر کړی، خو که پاکستان په یو وار دومره ډېر کډوال افغانستان ته استوي، آیا دا مسله به د دې سبب نه شي چې یو وار بیا نړیواله ټولنه له افغانانو سره مرستې پیل کړي؟
د بینلی مرستو کمیدل دا هر وخت ممکن و، دا احتمال شتون درلودل، په دې چې دنیا په افغانستان کې خلاصه کېږي نه، نور هیوادونه هم شتون لري، اولویتونه د دنیا سره بدلیږي، د هغوی سیاستونه بدلیږي، لکه چې اوس د نوی رئیس جمهور سره یو ایس آی دی بند شو چې دوی ډېر مرستې کولې افغانستان سره، او په عین زمان کې نور تمایلات د نړۍ افغانستان سره سوکه سوکه لږ شوي دي، نو د دغه خلکو ایستل که پاکستان دغه سي او تصمیم ونیسي، او تصمیم نیولی دي که چې عملي کې دا د ښه ګاونډي توپ حتی د یو نورمال ګاونډي توپ نښه نه ده، دا سمدم ډېر شدید مخالفت او دښمني بل کېږي، نو په دې خاطر باید نړیوال ټولنه په تیره بیا د ملل متحد په پاکستان حکومت باندې زور واچي ترسو دا لړۍ سوکه کی او په تدریج سره چې د افغانستان ظرفیتونه موجود وي د بنګلي مرستندوی مؤسسات امکانات هم او آمادگی هم شتون لري، پس لغا په تدریجي توګه دا کډوال کچيري وباسي، دا صحیح خبره ده.
حافظي صاحب، که پاکستان افغانان بیرته افغانستان ته واستوي، افغانان بلی خواته سي، ممکن ایران ته ډېر مهاجر شي، ممکن د منځنۍ آسیا هیوادونو ته مهاجر شي یا بیرته پاکستان ته ولاړ شي، فکر نه کوي چې تر ټولو مهمه دا ده چې په داخل کې د خلکو غم وخوړل شي څو خلک مهاجرت ته مجبور نه شي؟
دا خلک چې کډوال شوي دي هم د فقر او بیچارګۍ له امله دي، اکثرا چې ایران ته ځي او پاکستان ته ځي دا کوم سیاسي ستونزه نشته دلته دوی لپاره، دوی ډوډۍ نه لري، کاري نه لري، کور نه لري، او حداقل امکانات د ژوند او د درملو نه لري. په دې خاطر باندې اوس د دوی د جونې محرومیت د تحصیل څخه هم یو بیلګه ده، که چیرې دا شیان دننه په افغانستان کې رفع سي خلک د وتلو لپاره هیڅ زړه نه ښه کوي او نه ځي خپل هیواد کې پاتې کیږي، نو په دې خاطر دا یو لوی درس باید حکومت د افغانستان واکداران ته وي چې په وطن کې باید دغسې یو زمینه برابره کړي چې خلک حداقل اسباب د معیشت ترلاسه کړي ترڅو چې د ژوند د ترلاسه کولو لپاره دا بیزتی و دا حقارت پزان بندی اونه منی.
د اقتصادي چارو کارپو آزرخ شافیزی لیبی خبرتی او روست ده پا پاکستان که دا ماشومان و افغانانو دا جوان پاره ورده لشه یا و همدار از مو پا ایران که دا افغان کدوالو لستونزو خبرو.
لشخورو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
یو شمېر افغانانو ل 2020 کال وروسته چې طالبانو کابل ونیو پاکستان ته مخه کړه. د دې کډوالو شمیر د ځینو راپورونو له مخې شاوخوا ولکو ته رسیږي. په دوی کې ځینو ته د پاکستان دننه د زده کړو زمینه برابره شوې ده او دوی غواړي چې له زده کړو محروم نشي چې پاکستان افغانستان ته استوي. له پېښوره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عصمت علي شاه راپور لري.
دا د پیښور په خزانه کې د افغان کډوالو د کیمپ په یو سرکاري پرایمري سکول کې زده کړې روانې دي. یاد سکول کې ډېرې افغان کډوال ماشومان هم زده کړې کوي. عباس خان هم یو له هغه زده کوونکو دی چې د پاکستان د امر چې د افغانستان ته ستانه شي د خپل تعلیم په اړه اندېښمن کړی دی. دا پاکستان د کورنو چارو د ادارې په وینا چې په ملک کې ای سی سی کارډ لرونکي د افغان کډوالو شمیرا له اتو لکو سیوا ده چې پکې زیاتره په خیبر پختونخوا کې میشتي. ملګری ملتونه وایي په کال 2020 کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته اسناد نه لرونکي ولک افغانان پاکستان ته ورغلي وو. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي عمران ټکر مشال ریډیو ته وویل چې طالبانو د واک سره په افغانستان کې د جینکو په تعلیم بندیزو لګیدو. باید د پاکستان حکومت ته دې ستونزو ته په کتنه افغان کډوالو مودا وغځوي.
کډوالي چرې هم په دنیا کې داسې نه کیږي. دا هغه لپاره باقاعده پلاننګ مینجمنت کیږي. دا یې لپاره کیمپس جوړیږي. په هغه کیمپونو کې د پولې هغه او دې غاړې ته دواړو غاړو ته باقاعده سهولتونه چې دي نو هغه ورکول پکار دي. پاغه کې د داسې ماشومان چې کوم سکولونو په تلو په عمر کې دي ناغي له په ارضي توګه باندې سکولونو پرانیسته چې دا هغه بنیادی اړتیا لري او پکار ده چې دا وشي. ځکه چې کله هم کډو کې د ماشومانو بنیادی حقوق وایلیټ کیږي نو دوا سوالیه دي شان په نصر په دواړو ملکونو راځي ملکی په بین الاقوامی نړۍ باندې هم راځي.
د یو این ایچ سی آر په وینا چې پاکستان کې د 50,000 نه زیات افغان کډوال زده کوونکي زده کړې کوي. یاسر خان د پېښور په یو سرکاري سکول کې زده کړې کوي. د یاسر په وینا چې په افغانستان کې ورته د زده کړو زمینی برابر نه دي نو باید د پاکستان حکومت یې واپس افغانستان ته نه لیږي.
حکومت والا وایي چې افغانستان ته ولا خلک لیږي نو دا شان زمونږ په تعلیم باندې مسره تر زمونږ د دې ځای تعلیم او د هغه ځای تعلیم ډېر فرق دی په هغه تعلیم کې او باید مونږ د دې ځای له لام نشو. دا ځای ډېر صحیح دی او مونږ همدلته پیدا شوي. هلته نه زمونږ کورونه شته وي چې شم نشته او هغه نه مونږ پېژنو نه کېږو. زمونږ همدا عمر کې همدلته اوسېږو.
په کال 2023 کې د پاکستان نگران حکومت فیصله کړې وه چې د کال 2023 د اکتوبر د 1 نه اسناد نه لرونکي ټول بهرنیان دی له پاکستان نه خپلو ملکونو ته ستانه شي چې پکې زیاتره شمیره د افغان کډوال وه. د خیبر پختونخوا د کورنو چارو ادارې د شمیرو تر مخه د روان کال د مارچ د 12 پورې د خیبر پختونخوا له بیلابیل لارو 500,000 نه زیات کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي.
آزادي رادیو د ایران د کورنیو چارو وزارت په دې هیواد کې له هغه افغان کډوالو څخه چې قانوني اسناد لري د مالیې د راټولولو د رسمي پروسې د پیل اعلان کړی دی. د دې وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو چارو د څانګې عمومي رئیس رسنیو ته ویلي چې د مالیې د راټولولو دا پروسه په کرمان کې په ازمایشتي ډول پلی شوې او باید په ټول هیواد کې پیل شي. په همدې حال کې په ایران کې میشت یو شمېر افغانان وایي په وروستیو کې بانکي حسابونه تړل شوي او ورته ویل شوي چې د خپلو عایداتو مالیه ورکړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو پر دوام تازه د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اسناد لرونکو افغان کډوالو څخه د مالیه د راټولولو پروسه په رسمي ډول پیل شوی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او د کډوالو د چارو عمومي رئیس نادر یار احمدی یو شمېر ایرانی رسنیو ته ویلي چې دا پروسه لا دمخه په کرمان ولایت کې په افغان کډوالو باندې په ازمایښتي ډول پیل شوی، خو نوموړي ټینګار وکړ چې باید د مالیه د راټولولو پروسه په ټول ایران کې پلی شي. نوموړي ټینګار وکړ چې په ایران کې میشت کډوال باید د دې هیواد له قوانینو سره سم مالیه ورکړي او دا چې د ترلاسه کیدونکو خدماتو په بدل کې مالی ونډه واخلي. احمد وویل چې ډېری هیوادونه په هغو کډوالو مالیه وضع کوي چې عاید یې تر 3.5% رسیږي. هغه وویل هر هغه څوک چې په دې هیواد کې ژوند کوي باید مالیه ورکړي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم تاییدوي چې ایرانی حکومت د دوی بانکي کارتونه او حسابونه تړلي او ورته ویلي چې باید مالیه ورکړي. د دې هیواد په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې په ساختماني برخه کې کار کوي او نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل. دی وایي زما بانکي کارت بند شوی او زه اوس نشم کولای چې هغه وکاروم. دوی مالیه وضع کړې ده، موږ بله چاره نه لرو. دوی د افغانانو لپاره شرایط سخت کړي دي. په ایران کې میشته یو بل افغان کډواله صدیقه هم ورته شکایت لري. وایي د بانکي کارت د بندېدو ترڅنګ د دوی د ګرځنده ټلیفون سیم کارتونه هم بند شوي دي.
که څه هم هر افغان د اوبو، ګاز او برېښنا لګښت ورکوي، خو له دې وروسته به دوی د خپل عاید مالیه هم ورکوي. دا ډېره سخته ده. موږ باید بیرته افغانستان ته ستانه سو، ځکه زموږ لپاره د دې ټولو پیسو ورکول سخت دي.
په ایران کې د افغانانو څخه د مالیه راټولول نوې خبره نه ده. تر دې مخکې د ایران په کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوالو هم د خپلو بانکي حسابونو د بندېدو او د درنو مالیاتو د لګولو په اړه شکایت کړو. په دې سربېره د ایران حکومت مخکې اعلان کړو چې د افغان کډوالو د سرشمیرنې فورمې یوازې د 1403 هجري لمریز کال تر پایه پورې باور وړ دي او له دې وروسته به موده نه غزول کیږي. دې مسلې په ایران کې د افغان کډوالو ترمنځ سختې اندېښنې را پیدا کړې. د غراز له دې وړاندې په ایران کې اسناد لرونکو او غیر اسناد لرونکو کډوالو پر دوی د سختو محدودیتونو، د پولیسو له ناوړه چلند او د ډیپورت په اړه شکایتونه کړي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې، زیات شمېر افغانان د کار په لټه د ایران په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته تللي. د تیر لمریز کال په دلوي میاشت کې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی ایرانی رسنیو ته ویلي وو چې اوس مهال په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني اتباع ژوند کوي چې ډېری افغانان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 6مه د ولسمشرۍ د دوهمې دورې له پیلولو وروسته په لومړني بهرني سفر کې سعودي عربستان ته ځي. ښاغلی ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې هم لومړنی بهرنی سفر له سعودي عربستان څخه پیل کړی و. د هیله لري چې سعودي به په امریکا کې د سلګونو میلیارد ډالرو پانګونې ته واچوي. حسمت څاروان راپور لري.
اکسیوس ویب پاڼې د امریکایي چارواکو او یوې معتبرې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پام کې لري چې د خپلې دوهمې دورې د ولسمشرۍ په لومړۍ بهرني سفر کې سعودي عربستان ته ولاړ شي. راپور وایي چې دا سفر شاید د راتلونکې مې میاشتې په نیمایي کې ترسره شي. د دې سفر پلانونه داسې مهال جوړیږي چې د امریکا حکومت هڅه کوي په غزه کې اوربند بیرته ټینګ کړي او حماس ډله دې ته اړ باسي چې د اسرائیل نور یرغمل خوشي کړي. حماس د امریکا او اروپا د تروریستي ډلو په لیست کې شامله ډله ده. ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې په مهال هم لومړنی بهرنی سفر سعودي عربستان ته کړی و. نوموړي د تیر کال د کب میاشتې په 14مه نېټه خبریالانو ته ویلي وو وروستی ځل چې سعودي عربستان ته لاړ
هغوی په امریکا کې 450 میلیارد ډالر پانګونه وکړه. یو امریکایي چارواکی اکسیوس ویپانې ته ویلي چې د امریکا حکومت دا ارزوي چې یو نړیوال سفر تنظیم کړي چې پیل به یې له سعودي عربستان څخه وي. دغه چارواکي زیاته کړې چې د دې سفر تمرکز به د بهرنیو پانګونو، د خلیج له عربي هیوادونو سره د اړیکو پراخولو او په منځني ختیځ کې د کړکیچونو ختمولو ته وي. سپینه ماڼۍ او په امریکا کې د سعودي عربستان سفارت د دې راپور په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. ډونالډ ټرمپ مخکې ویلي وو
اوس سعودي عربستان بډای شوی دی، مونږ زړه شوی یو. ما هغوی ته وویل چې سعودي ته به لاړ شم که تاسو امریکایي شرکتونو ته یو تریلیون ډالر ورکړئ. یا په بله وینا، په څلورو کلونو کې له امریکایي شرکتونو سره د یو تریلیون ډالرو معامله وکړئ. هغوی موافقه وکړه، نو زه به هلته ولاړ شم. زمونږ اړیکې ورسره ډیرې ښې دي. هغوی به پر امریکایي شرکتونو پوځي تجهیزاتو او نورو شیانو ډیرې پیسې مصرف کړي.
د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان د تیر کال د سلواغې په څلورمه نیټه ویلي و چې هیواد یې په امریکا کې په څلورو کلونو کې 600 میلیارد ډالره پانګونه کوي او ریاض پر لا ډیرو پانګونو هم غور کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت په برخه کې د نه پاملرنې له امله د خطرونو خبرداری ورکړی. په دې اړه راپور
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات وایي په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو مدیریت ته نه پاملرنه د خلکو روغتیا ګواښي. د ادارې په مارچ په 13مه د کثافاتو د صفر کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکل دي چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړې توګه د ښار په ګڼه ګوڼه ډکې او غیر رسمي ښاري سیمو کې یو لوی جدي ننګونه دي او په دې برخه کې نه پاملرنه عامه روغتیا ګواښي. یو ان هبیتات زیاتوي چې په دې برخه کې د اقدام نه کول به د خلکو په روغتیا اغیزه وکړي. د ملګرو ملتونو د غیدارې په افغانستان کې د صحي ټولنو د رامنځته کولو او د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت لپاره د اقدام غوښتنه هم کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو په جوړولو او د کثافاتو په مدیریت کې جدي اقدام وکړي. له دې ډلې ملیار ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې له بده مرغه لوی ستونزه دا ده چې یو مشخص ځای یا د کثافاتو د کنټرول لپاره یو مشخص سیستم نشته چې کثافات کنټرول او مدیریت کړي، یا هم معذف کسان او خلک خپل کثافات هلته واچوي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي ګلرخ یارمل هم وایي چې نه یوازې حکومت بلکې په خبره خلک هم په دې برخه کې مسؤلیت لري.
مونږ داسې کورنۍ نه لرو چې د کثافات خپل کور باسي ویاله کې اچي. کثافات خپل کور باسي دروازې په خوله ایږدي. ماشومان یې لږ سره مریض وي، خپل ناجوړه وي، سره بوی دغه کثافات بیرته په بلاک جګیږي او بیرته خپل سره استشمام کوي. هغه بوی تنها حکومت نه غوښتنه باید ونه کړو، خپله باید لاس په لاس ورکړو، کثافات منظم ځای کې واچو.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله وارثي د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د خلکو غوښتنو او د کثافاتو د مدیریت په برخه کې د کابل ښاروالۍ څه پروګرامونه لري ځوابونه وایي. د طالبانو حکومت چې اقتصادي ناورین سره لاس او ګریوان دی او تر اوسه د ښاري کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت لپاره کوم پلان نه دی عملي کړی. له تیرو څلورو کلونو راهیسې د ککړو اوبو د مدیریت او د تجدید وړ انرژي د تولید په برخه کې له نړیوالو د مرستو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي چې د ککړو اوبو او کثافاتو د مدیریت لپاره د سالمې تګلارې نشتون او له پلاستیکا ډیره استفاده د افغانستان د اوبو، خاورې او هوا د ککړتیا لامل سوی دي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د مدیریت د چارو پو نجیب الله سدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت او کنټرول لپاره هیڅ طرح نه درامسته سوی.
تر بنای کې نیاز از به خاطر مدیریت معاب فاضلات و
کمی زیرمې چې د ککړو اوبو او کثافاتو لپاره اړینې دي هغه لوړو پنګونو تاړتیا لري. نو واضح ده چې دا پنګونې افغانستان کې نشته او نه هم په دې برخه کې ورته پام شوی دی. وګورئ، په کابل ښار کې دولت او ښاروالۍ کثافات له یو ځای نه بل ځای ته لیږدوي. په حقیقت کې نه تصفیه کیږي او نه د کثافاتو پروسس کیږي. په داسې حال کې چې هلته هم د هوا او د ځمکې لاندې اوبو د ککړېدو لامل ګرځي او بعد یې نورو ښارونو ته انتقالوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تازه راپور له مخې په هیواد کې د اوبو د سرچینو د کمښت له امله 9 سلنه افغان کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي چې روغتیایي ستونزې زیاتې کړي. د ښاري ککړو اوبو مدیریت یې په جدي ننګونو بدل کړی او د ساري ناروغیو خطر یې هم زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 2022 کال په وروستیو کې د مارچ 13 نیټه د کثافاتو صفر کولو نړیوالې ورځې په نوم نومولې او د کثافاتو مدیریت پیاوړي کولو باندې هم ټینګار کړی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
مخکې تر دې چې د ازادۍ مل مخ پرونی ته مخ کړو لاند خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د طالبانو له بنده د امریکایي تابع فی دای حال د خوشکېدو هرکلی وکړ، خو په عین حال کې وویل تر څو چې ټول امریکایي اتباع خوشي شوي نه وي له هڅو به لاس وانخلي. روبیو په بیان کې وویل متحد ایالاتونه خوشحاله دي چې میرمن فی حال بیرته خپل کور ته ستنې شي. روبیو له هغو نړیوالو شریکانو مننه وکړه چې د حال په خوشکېدو کې مرسته کړې، په ځانګړي ډول قطر او اروپایي اتحادیې ته د دوی د ملاتړ له کبله کورودانۍ ویلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي تر هغو به دوی آرام کښې ننی چې په نړۍ کې ټول یرغمل شوي امریکایان خپلو کورونو ته ګرځولی نه وي. اغلی فی حال د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د طالبانو له بندې خوشې شوه، خو یوه افغان الاصله امریکایي محمود شاه حبیبي لا هم یرغمل دی. پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې افغانستان ته د پاکستان ترانزیټي سوداګري د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې د تیر مالي کال د همدې مودې په پرتله 6.5% کمه شوې ده. یوې رسمي سرچینې وویل د افغانستان د ترانزیټي سوداګرۍ د تیر مالي کال د ورته مودې پرتله 1.49 میلیارد ډالر کمه شوې. سرچینې د دې کموالي اصلي دلیل د پاکستان له لورې د قاچاق ضد اقدامات او د وارداتو محدودیتونه ګڼلې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواوو ترمنځ د بندري لارو بیا بیا بندېده او د پاکستان له لوري د ترانزیټ او ګمرکي تعرفو لوړېده هم اغیز لرلی دی. د روسیې د لوی څارنوالي دفتر د دوشنبې په ورځ له سترې محکمې وغوښتل چې په دغه هیواد کې د طالبانو په فعالیتونو لګول شوی بندیز پای ته ورسوي. د روسیې د بهرنیو چارو او عدلیې وزارتونو تېر اونۍ له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه په یوه لیک کې غوښتنه کړې وه چې طالبان باید د روسیې د تروریستي ډلو له لیست څخه وایستل شي. روسیې په 2003 کال کې طالبان د خپل هیواد د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړل، سره له دې چې په وروستیو کلونو کې په تیره بیا د 2020 په اګست کې د طالبانو له بیا وخته رسیدو وروسته د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې او راشه درشه نسبتا زیاته وه، خو روسیې له خپل تور لیسته د طالبانو نوم نه وویستلی. د امریکا پوځ وایي چې د دریو امریکایي سرتیرو مړی چې څو ورځې مخکې په لیتوانیا کې د یوه پوځي تمرین په ترڅ کې ورک شوي وو د ولاړو اوبو په یوه ډنډ کې وموندل شول. د هغه راپور له مخې چې پرون خپور شو د امریکا د پوځ د اروپا او افریقا قمندانۍ په یو بیان کې اعلان وکړ چې دا درې سرتیری د وري د 15مې په لومړیو ساعتونو کې هغه مهال ورک شول چې د یوه تاکتیکي نظامي موټر د ترمیم او لیږد ماموریت یې ترسره کوه. د ازادي اروپا ازادي راډیو د راپور له مخې د دې دریو سرتیرو زغرګاړی د یکشنبې په غرمه په ډنډ کې وموندل شو. د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې اعلان وکړ چې ولس بد جنایتکاران چې د ترن دارا ګوا او ام اس دیارلس ډلو غړي وو السلوادور ته استولې دي. د اسوسییټډ پریس اژانت راپور له مخې واشنگتن په داسې حال کې د نورو هیوادو د خلکو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی چې د دې بهیر د شفافیت او بشري حقوقو په برخه کې سوالونه او انتقادونه مطرح شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې السلوادور ته د جنایتکارانو ډله د یکشنبې په ورځ ولېږله.
د ازادۍ میلمه
نړۍ کې بیلابیل حکومتي نظامونه سته چې هر یو یې د واک ویشلو لپاره مختلف جوړښتونه لري. د جمهوري حکومتي نظام ځینې پراخه کټاګورۍ واحد ولسمشریز، پارلماني او فدرال سیستمونه دي. د دغو سیستمونو د څرنګوالي او د طالبانو د حکومتي نظام په اړه د خبرو لپاره را سره د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل صاحب مل مادي. میاخیل صاحب ډیره مننه په لومړي سر کې چې تاسو موږ ته وخت وایستې او خبرې را سره کوي.
سلام دی ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو ته.
د حکومتونو څومره ډولونه دي او په افغانستان کې د شاهي جمهوریت کمونیزم ترڅنګ تر اوسه کوم ډول حکومتونه رامنځته شوي دي؟
خاول خود نظامونه چې دي په دیموکراسي هیوادونو کې یا کوم هیوادونو کې چې ولسواکي حاکمه ده، نو هلته خو جمهوري یا ریاستي نظامونه دي، پارلماني دي او نیمه پارلماني دي چې بیا هر یو کې مختلف قسمونه موجود دي. سره په افغانستان کې بیا شاهي حکومتونه وو، اول مطلقه شاهي وه، بیا هغه په مشروطه شاهي باندې بدل شوله، بیا هغه په جمهوریت باندې بدل شو. جمهوریت نه وروسته بیا یو حزبي حکومت راغی چې هغه هم د جمهوریت ماډل په هغې باندې فکر کوو. بیا وروسته د مجاهدینو طالبانو بیا د وروستی جمهوریت چې کوم یو رامنځته شو چې دا په ولسواکۍ باندې ولاړ وو. نو په دې خاطر باندې مختلف ډولونه دي او په افغانستان کې مختلف حکومتونه تیر شوي دي چې هغه د دغه سیستمونو استازولي کوله. سره
په افغانستان کې تر طالبانو مخکې د جمهوري نظام واحد ولسمشري نظام و، دوه جرګي مقننه قوه درلوده. دغه حکومتي نظام له نورو سیستمونو سره څه توپیر لري؟
د افغانستان جمهوري سیستم چې کوم یو و، دا هغه د امریکې د ماډل په اساس باندې چې رئیس جمهور والته دوه مقننه قوه وه او قضایه قوه وه او د دریو ترمنځ د یو تعادل په اساس باندې رامنځته شوی و. نو په دې خاطر باندې دغه نظام همیشه هر نظام چې وي، که هغه پارلماني وي که ریاستي وي، دلته تعادل د قواو ډېر زیات مهم دی چې یوه قوه په قدرت باندې کنټرول ونه لري. ځکه په مسایلو کې دا دي چې کله مطلق قدرت رامنځته کیږي نو هلته بیا مطلق فساد رامنځته کیږي، او دې د خاطره تعادل د قواو موجود دی چې یوه قوه یا یو کس یا یو حزب کنټرول ونه لري. او بالاخره هدف تو ټولو نظامونو باید دا وي او ده چې هغه ولس ته خدمات عرضه کړي، هغه قانون هلته په مساوي توګه باندې هلته تطبیق شي، او بالاخره هغه اجتماعي عدالت هلته رامنځته شي. نو هغه که هر نظام وي چې دغه موخې ترلاسه نه کړي، نو بیا هلته مشکلات موجود وي. سره
میاخیل صاحب، ستاسو په نظر د افغانستان په جمهوریت کې تر طالبانو مخکې چې دغه جمهوریت حکومت یې درلودی، د دغه ټولو خواوو ستاسو په نظر تاسو مخکې یادونه وکړه د تعادل، آیا تعادل پکې موجود و؟
د افغانستان څه نظامونه چې تیر شوي دي په تیرو څو لسیزو کې، جمهوریت هغه بهترین ماډل و. هغه په دې خاطر باندې چې مخکې نظامونه یا کشایی و مطلقه شایی و او که بالاخره د طالبانو نظام و یا فرضاً د خلق دموکراتیک ګوند و، هلته یعنی یو حزب یو شخص هلته قدرت په لاس کې و، اما په جمهوریت کې دغه تعادل موجود و. البته خپل ستونزې هم درلودلې، هغه ستونزې دا وې چې متاسفانه چې دغه هغه قانون د حاکمیت چې څنګه لازم و هغه سې تطبیق نه شو، او دلته زورواکانو په اجرایه قوه کې، مقننه قوه کې او حتی په قضایه قوه کې نفوذ پیدا کړ، او هغه حاکمیت د قانون سوال لاندې راوسته. نو دا یو هغه لویه خلا وه، اما په لحاظ د قانون او ساختار باندې زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولو نظامونه چې تیر شوي دي، جمهوریت یا اساسي قانون، ځکه چې جمهوریت چې رامنځته شوی د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوی، نو دا یو بهتر نظام و. البته په قانون اساسي کې وروسته دا د لسو کالو تطبیق نه، یو نظر دا موجود و چې بعض ماده یا بعض مسایل په هغه کې و چې باید تعدیل رامنځته شي او هغه بهتر شي.
په افغانستان کې په خوا یو شمیر کسانو د فدرال سیستم غوښتنه هم مطرح کوله. د نړۍ یو شمیر لوی هیوادونه فدرال دیموکراتیک سیستم لري لکه امریکا، جرمني، هند او برازیل. په افغانستان کې د فدرال سیستم مخالفینو څه استدلال درلود چې ولې دا نظام په افغانستان کې نسي بریالی کېدای؟
خدل ته خو دو درې موخه دي. یو خو بعضی خلک د سیستمونو د شعارونو لاندې غواړي چې امتیاز واخلي، که هغه قومي سمتي شخص وي. یو بحث دا دی، یو دا دی چې دغه ټول نظامونه په دنیا په مختلفو ملکونو کې موجود دي، او هر ملک دغه نظامونه د خپل شرایطو په اساس باندې ځان ته تعین کړي. ځکه که ته ډېر ښه سیستم هم ولرې او د هغې تطبیق کې مشکل وي، نو بیا ته نشي کولی چې هغه هدف د نظام او د سیستم چې خدمات خلکو ته عرضه کړي، هغه ټولنیز عدالت رامنځته کړي، د قانون حاکمیت وي، نو هغه بیا په ټولو سیستمونو کې سره ناکامیږي. لکه ما مخکې عرض وکړ چې یعنی جمهوریت هم ښه قانون و ښه سیستم و، اما د تطبیق کې مشکل و، نو بیا ستونزې رامنځته کړي. نو دغه کسان چې فدرالي نظام غواړي، ځکه هر نظام چې ته تعینه هغه قیمت لري، یعنی هغه مصرف لري، نو آیا هغه ملک چې دغه نظامونه انتخابوي ځان ته هغه قیمت یې ورکولی شي که نه شي، هغه تطبیقولی شي که نه شي، او بالاخره هغه خدمات چې کوم یو دي ټولنیز عدالت دی هغه رامنځته کولی شي که نه شي. نو په دې خاطر باندې د افغانستان د سیستم دپاره یا د افغانستان غوندې جغرافي او د تعدد اقوامو دپاره چې زیاتره مکس اوسیږي، نو هغه فدرالي سیستم چې دی فکر کوي چې یو قوم په اساس باندې یا د یوې سیمې په اساس باندې جوړ شي، هلته بیا نور مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دلته د سیستم مسله ډېره نه ده، اصلا تطبیق د سیستم ده. زه زیاتره بعضې وخت کې دا مثال ورکوم چې که ډېر ښه موټر هم وي او ډرایور یې ښه نه وي، نو هغه موټر خپل هدف ته نشي رسېدلی، او بیا هغه ډرایور هغه موټر ټکر کوي. او که ډېر زوړ موټر هم وي او ډرایور یې ښه وي، نو هغه کولی شي چې دغه موټر سالم یو ځای ته ورسوي. نو زمونږ مشکل زیات په قوانینو کې نه، البته په قوانینو کې همیشه تعدیل رامنځته کېدلی شي، د وخت و زمان سره اصلاح کېدلی شي، سیستمونه پروسیجرونه هغه اصلاح کېدلی شي، یعنی ثابت او جامد شی نه دی، یعنی خامخا یعنی تغییر پکې راتلی شي. اما خبره ټوله همدا ده چې د حاکمیت د قانون دپاره هغه ټولنیز عدالت او بالاخره خدمات خلکو ته څنګه ارزه کې دغه زیات مهم دي چې باید ترسره شي. نو په دې خاطر باندې د فدرالي نظام دا یعنی فکر نه کوم چې افغانستان کې کار هم ورکي او قابل د تطبیق هم وي. تاسې وګورئ پاکستان کې یو رقم سیستم دی، په ایران کې بل رقم دی، په افغانستان کې بل رقم و. خو خبره دا ده چې په هر سیستم کې چې وي ولس باید رول ولري، ولس باید په تصمیم ګیری کې د قانون په جوړولو کې دې ټولو کې رول ولري، اما بیا تطبیق د قانون دپاره دیموکراسي یا ولسواکي نه غواړي، ځکه هغه بیا قانون باید په ټول باندې تطبیق شي. البته د قوانینو وضع کېدلو په ساحه کې د ولس رول یعنی مهم دی چې هغه باید عادلانه وي او خدمات ټولو ته ارزه شي، ځکه د افغانستان په جامعه کې یا په هره ټولنه کې هر څوک چې هر چېرته اوسیږي هغه خدماتو ته ضرورت لري، که هغه تعلیم دی، صحت دی، سړک دی، کار ده، نور مسائل دي، حقوق دي، هغه ټول باید ولري او هغه باید ورکړ شي سره. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د تر کوم حده پورې چې زه ګورم او زما خپل هغه شخصي نظر ده، په افغانستان کې فدرالي سیستم نه تطبیق امکان لري، نه هغه کم اهداف چې کوم یو دي چې ولس رول ولري، خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته شي، او حاکمیت د قانون یا د هغې تطبیق به هم مشکل وي، او قیمت به هم یعنی امکان نه لري چې هغه ترسره شي.
یعنی د فدرال سیستم په نتیجه کې به څه وسي که د افغانستان سیستم فدرالي وای څه به سي وای؟ ستاس د خبرې د هغه مخکې چې تاسو خبرې وکړې د هغه څخه زه داسې فکر کوم چې ستاسې هدف دغه دی چې چون چې افغانستان سم انسټیټیوشنز نه لري، ادارې یې پر ځای نه وي او مختلفه ګوندونه پکښې نه وه لکه امریکا او هند او نور هیوادونه چې فدرال سیستم لري، په دې خاطر باندې په افغانستان کې ستاسو په نظر باندې فدرال سیستم کار نه شي کولای. خو زه غواړم چې پوه سم چې ولې د دغه تر څنګ چې ادارې نوې سمې بنسټیزې ادارې انسټیټیوشنز یې نه درلودل لکه نور هیوادونه چې لري، د دغه تر څنګ بل کومه ستونزه وه چې ستاسو په نظر باندې رامنځته کېدای سوای؟
اول خدای چې ټول سیستمونه چې کوم یو دی په دنیا کې دا په یو شپه کې په یو کال کې او په یو لسیزه کې نه جوړیږي. یو ترانزیشن یا ایولوشن چې ورته وایي معنا دا چې یو انتقال دورې ته ضرورت لري چې ته د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته ځې. نو دا چې افغانستان کې متاسفانه چې متبادل یعنی مسلسل نظامونه سقوط شول، جنگونه وو، نو ډېرې ستونزې رامنځته کړلې او هغه زموږ کوم روایتي انسټیټیوشن یا موسسات چې کوم یې وو او همدارنګه هغه دولتي موسسات چې کوم یې وو هغه څو ځلې جوړ او ړنګ شول سره بیرته. نو زه فکر کوم چې دغه سیستمونه چې کوم یو جوړیږي موږ یو ترانزیشن ته ضرورت لرو، یو انتقال ته ضرورت لرو او هغه ته طبیعي خبره ده چې وخت او زمان ته ضرورت لري. نو زه فکر کوم چې اول خدای ده چې هر قانون چې جوړیږي دا د یو څو کسو د نظریاتو په اساس نه جوړیږي، بلکې ولس په قانون بلاخره تصویبوي. که چیرې ولس یو قانون تصویب کړي، اکثریت د ولس، نو بیا په هغه صورت کې هغه قابل د اجرا وي. نو زه فکر کوم چې صحیح ده بعضی کسان به د فدرال چغې وایي یا به نظریات به لري یا به نور سیستمونه غواړي، خو بالاخره مهمه مسله دا ده چې ولس څه غواړي او ولس کوم یو سیستم ځان لپاره انتخابوي. نو دا بیا د ولس د افغانستان په مسایلو کې خو لویه جرګه وه یا په نوره دنیا کې ریفرنډم ده چې یو قانوني اساسي یعنی یو پروسه لري چې هغه باید جوړ شي. نو زه فکر کوم چې علت همدا و چې مسلسل نظامونه سقوط وکړه او بالاخره قوانین زر بدل او را بدل شول. یعنی منګه د اولین اساسی قانون چې د امان الله خان په وخت کې نظامنامه جوړ شول دا غینه ورسته نه پم څو قوانین یعنی قانون بدل را بدل شول سره نو دا په خپل یو لوی ستونزه و تداوم پیدا نه شو. نو چې کله تداوم په قانون کې نیوي نو موسسات چې کومه دی انسټیټیوشن چې کومه دی هغه صحیح روش نشي کوله او دا یو لوی ستونزه و چې ځکه چې قانون د پاره د خلکو آمادگی هم ضروری ده. یعنی خلک باید په هغه باندې پوه شي چې دا قانون څنګه جوړیږي، څنګه تطبیقیږي او خپل هغه رول په قانون کې وګوري. نو دا یعنی زیاته مهمه ده.
کواک غیر متمرکز سي د دغه څه خطرونه دي؟ یعنی د فدرال سیستم سره کوم خطرونه تړلي و په افغانستان کې یا وروسته در دي؟ په دې ډول باندې کې پښتنه در څه وکم؟
خو فدرالس په افغانستان کې ممکن نه و کچوي، خو موږ یو دوره د نیمچه فدرالیم په افغانستان کې درلودل چې کله د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو د افغانستان په مختلفو سیمو کې بیل زورواکان هلته حاکم و. په شمال کې دوستم و فرزان په هرات کې اسماعیل خان و په کابل کې استاد ربانی حکومت و همدارنګه حکمتیار په چراسیا کې و یا په بامیانو دیو کې د وحدت ګروپونه هلته وسره. نو دا تقریبا فدرالي نظام و ځکه چې یو خاص ګروپ یا ډله یا سیاسي جریانونه هلته ځای کې حاکمیت یې درلوده، اما نتیجه ورنه کړله ځکه چې داخلي جنګونه شول او هغه هدف چې دا و چې حاکمیت د قانوني خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته کړي هغه ترسره نه شول. نو په دې خاطر باندې د افغانستان دغه جوړښت قومي چې کوم یو دی او ولسونه چې پراته دي سره دا ته نه شي کولای چې هغه فدرالي چې موږ فکر کوو یا دې فکر کوي ته لکه دیو تر اوسه پورې هر څوک چې دا خبره مطرح کوي هغه تفصیل یې نه ورکړی چې ته فدرالي نظام عاید به څه رقم وي، د کوم ځای نه به ته عاید راټولی، هغه به څه رقم تقسیم یې، د ولس رول به هلته څه رقم وي. نو په دې خاطر باندې دا نتیجه ور نه کړله په افغانستان کې او یا نه ورکوي یا قابل د تطبیق نه ده په دې لحاظ باندې. نو زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې یو تعادل موجود وي، یعنی تعادل په داوی کې ریاستي نظام وي، پارلماني وي، هماغه د چیک اینډ بیلانس مسله چې ما مخکې یادونه وکړله هغه زیاته مهمه ده چې یو گروپ یا یو قوا مطلق قدرت ونه لري بلکې دا غیر متمرکز شي. البته غیر متمرکز نه هدف په هر سیستم کې دا کېدلی شي او په هر سیستم کې متمرکز به تا کېدلی شي. یعنی په دې خاطر باندې صلاحیتونه دي، ته صلاحیتونه غواړي چې خلکو ته ورکړي، یعنی محلي ادارو ته ورکړي. هغه په ټولو سیستمونو کې کېدلی شي، که هغه ریاستي جمهوري وي، پارلماني وي یا فدرالي وي. اما که بیا یو څوک راځي او هغه کنټرول نیسي، لکه تاسې اوس امریکې کې ګورئ، اوس اجرایه قوه دلته زیات قدرت یې اوس په لاس کې اغېسته دی، ولو دا فدرالي دی، اما خلکو سره مشکلات لري، دنیا مو سره مشکلات لري. دا نو اوس بل بحث دی چې ځکه چې هماغه تعادل چې موږ ویو د قواو تر منځ، هغه یو څه د منځه تلونکی دی یا د منځه لاړو یو هدف پورې. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې خامخات قدرتونه نشي کولای چې په یو دفتر کې متمرکز کی. په تو مثال کړی جمهور دی، هغه مجبور دی چې صلاحیت وزیران ته ورکړي، والیانو ته ورکړي، ولسوالان ته ورکړي، او هلته قوانین ته تطبیق او خدمات عرضه کی سره. نو په دې خاطر باندې زه په خپل د مدیریت د علم په اساس باندې دا مهمه ده چې ته صلاحیتونه ډیسنټرلایز کی او خلک په تصمیم گیری کې دخیل کی. ځکه د حکومتوالۍ تعریف هم دا دی چې یو پروسه د تصمیم گیری ده، مشارکت د خلکو ده او د حسابدهی ده. نو هر تصمیم چې ته نیسی، ولس باید په تصمیم کې شریک کی، هغه که د کلی په سطحه باندې ده، که د ولسوالۍ په سطحه ده، که د ولایت په سطحه ده، که مرکز په سطحه باندې. نو څومره چې ولس زیات دخیل شي، ماغونه بیا د فساد مخه د منځه ځي، بې اعتمادي د منځه ځي، او بل اخره همکاري د حکومت او د دولت او د ولس تر منځ یعنی یو همغږي رامنځته کیږي او اعتماد رامنځته کیږي. نو یعنی په حکومتدارۍ کې ټول رول لري، که څه ولس ته هغه که مدنی ټولنې دي، که میډیا ده، که دولتي ادارې دي، یعنی دا ټول د حکومت ولای برخه ده او ټول هر یو خپل رول ادا کوي او ټول باید هغه لپاره زمينه مساعده شي.
میاخیل صاحب، تاسو د تعادل خبره وکړه، د طالبانو د حکومت د باندې پاړه باندې کوو وایو. په ایران او واټیکان کې د حکومت بڼه تیوکراسي ده، یعنی د مذهب یا دین پر بنیاد باندې حکومت رامنځته کړی دی. استاس په نظر باندې آیا د طالبانو نظام هم په دغه کټګوري کې راځي؟
زما په خپل فکر باندې د طالبانو نظام خو دا ماډل چې کوم یو دی روان کړی دی، دا نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی او نه په سیاسي علومو کې. یو حزب دی، یو ډله ده، او هغه د ایدئولوژي د نوم لاندې قدرت نیولی دی او یو ډیکټاتوري ډله ده. نو په دې خاطر باندې د دې شباهت زیات هغه ډیکټاتوري نظامونو لپاره دی. دلته هیڅ ولسواکي مطرح نه ده، د ولس رول مطرح نه ده، او بیا په ډیکټاتوري نظامونو کې فقط یو مشخصه طبقه د ملایانو قدرت نیولی ده. دې ته البته دیو خپله د اسلام کلمه استعمالی چې د اسلامي حکومت ده، خو اسلامي حکومت کې دغسې مطلق قدرت هلته وجود نه لري، ځکه چې دوی په خپله وایي چې حکومتونه چې کوم یو دي ولس لپاره مسؤلیت لري، یعنی د حقوق د ولس حاکمان چې کوم یو دي هغه د ولس خدمتګار دي او ولس باید رول ولري. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا د دې فقط یو ګروپ دی، قدرت یې نیولی دی، ټوپک په زور باندې حاکمیت کوي، او دې ته اسلامي حکومت موږ ویلم نشو، او نه په ولسواکۍ او نورو سیستمونو باندې چې هلته تعادل موجود وي او هلته د قواو تر منځ په هغه شکل باندې نه دی. او مهمه مسله په هر نظام کې داره چې مشر څنګه انتخابیږي، څوک انتخابوي. نو که چیرې ولس یو څوک انتخاب نه کړي، نو بیا هغه ډیکټاتوري نظامونه دي، او ډیکټاتوري نظامونه په افغانستان کې هم نتیجه نه ورکړي، او حزبي حکومتونو په افغانستان کې نتیجه نه ورکړي. تاسو ګورئ دا څلوېښت پنځوسو کالو کې چې یعنی موږ عیني شاهدان یو چې په افغانستان کې څه وشول، دوه درې مسایل زیات مهم وو. چې یو د نفع او انحصار د قدرت سیاست وو، یو ډله یا یو حزب یا یو شخص قدرت نیولی دی، نور یې نفع کړي دي. نو د نفع په مقابل کې بېرته عکس العملونه پیدا شوي دي، او بالاخره جنګونه شوي دي، او هغه نظامونو سقوط کړی دی. نو په دې خاطر باندې چې د نفع او انحصار او قدرت سیاست کې دا نتیجه نه ورکوي، او د طالبانو حکومت حاکمیت هم چې کوم یو دی، ځکه حکومت پته نه شو ویلی حاکمیت دی، نو دا د افغانستان د خلکو لپاره یعنی ماډل تر اوسه پورې بل په افغانستان کې نو نور دنیا کې نو.
میاخیل صاحب، که دیکتاتوری ته وګورو، تاریخ وایي چې یعنی هغه کسان چې دیکتاتوری کوي په خپلو هیوادونو کې د هغو حکومتونو ډیر ډیر کلونو دوام کړی دی، او تاسو وایست چې د طالبانو حکومت دوام نسی کولای، دا به څنګه وي؟
دا خو اوس بل بحث دی چې یو څوک څومره وخت دوام کوي. هغه د ډیرو شرایطو، د داخلي او منطقوي نړیوالو شرایطو پورې اړه لري چې کم دوام کوي که لږ دوام کوي. جمهوریت 40 کاله دوام وکړ، طالبان 13-15 کاله دوام وکړ، د خلق دیموکراتیک ګوند هغه هم یو وخت پورې زما په خل چې تقریبا 14 کاله دوام وکړ. نو دوام مسله دا نه ده چې څومره دوام کوي، آیا نتیجه څه کیږي. نتیجه دا ده چې په هغه ملک کې ثبات راځي، هلته انکشاف راځي، او هلته ولس د خپل حکومت او د خلکو دغنه خوشحاله وي، او که نه نتیجه دا وي چې بیا نظامونه سقوط کوي، داخلي جنګونه وي، او وضعیت د وخت بل نه خرابیږي سره. نو په دې خاطر باندې د یو ملک یا د یوې سیمې ډیکټاتوري نظامونه د بل سره فرق لري، ځکه بعضې ځایونو کې کودتاګانې کېږي خو هلته یو سیستم موجود وي، یو څوک راځي په راسته حکومت کې قدرت نیسي، هغه یو بل بحث دی. بیا یوه جنګي ډله حاکمه کېږي، هغه جنګي ډله که د وخت او شرایطو سره صحیح تګلاره غوره کړله ډېر دوام کوي، که صحیح تګلاره غوره نه کړله ډېر دوام نشي کولی. اما موجوده حکومت د طالبانو مشکل دا ده چې دا نړیوال او ملي مشروعیت نه لري، انزوا په حالت کې ده، ملل متحد یا د دنیا په ټولو مهمو ادارو کې دی خپل استازی نه لري، بانکي سیستم هلته فلج ده، خلک کوشش یعنی فقر د ورځې تر بلې اضافه کیږي. نو دا هغه شی دی چې هغه نښې او نښانې دي چې دغسې نظامونه دوام نشي کولی. دا کیدای شي 2 کاله نور دوام وکړي، 15 کاله، خو بالاخره د سقوط سره مخامخ کیږي.
ای مومن بنده اسلام، روزی دی شکبونی تلاوت پاکمان، روزی دی شکبونی تلاوت پاکمان، خدای پر لار ملیه پزړه پاک د ټول بشریه، مونځونه دې قبول شه خدای بخښلی مسلمانې، مونځونه دې قبول شه خدای بخښلی مسلمانې، روشي دې شه قبولي تلاوت د پاک قرآن،
لار کی چروانے گلونا جڑی پہر لار کی چروانے خدائے پر لاری مل شے فضل پاک ہے مسلمان ہے دا خدائے پر لاری مل شے فضل پاک ہے مسلمان ہے روزہ دی سقبول تلاوت ہے پاک دان ہے